په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. هغه کسان چې نن لوی اختر لمانځي د هغوی اختر د نن مبارک وي. هغه کسان چې سبا دوشنبه لمانځي سبا دوشنبه دي د هغوی لوی اختر نیکمرغه وي. نن د یکشنبه ورځ ده، د غبرګولی یا جوزا وشتمه، د جون میاشتې 14مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د پانتون استاد او لیکوال رسول پارسی له بنده خوشی کړی دی. امنیتي ځواکونو رسول پارسی د تیر کال په وری میاشت کې ونیو او مقدساتو ته د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په تور یې په 14 کاله بند محکوم کړ. د افغانستان کورنیو رسنیو او مدني فعالانو تایید کړی چې ښاغلی پارسی پرون شنبه له بنده خوشی شوی. د بشری حقونو ډلو په وار وار د رسول پارسی او د نورو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمان پر اساس 349 تنه بندیانو ته عفو سوي او د نورو 200 زندانیانو د حبس موده راکمه سوې ده. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو سطحې د لوړېدو او د سیلابونو بهیدلو اټکل کړی. د وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او نورو نړیوالو ادارو د وړاندوینې له مخې د پنج، آمو، کابل او هلمند سیندونو په حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو او په نتیجه کې د ناڅاپي سیلابونو د بهیدلو احتمال سته. په بیان کې دغه راز راغلي چې د بدخشان، تالوقان، بامیان، لوګر، پنجشیر، غوربان، میدان وردګ، کونړ، لغمان، پکتیا، سمنګان، بلخ، دایکندي، فراه او غور د سیندونو په اوږدو کې د ورښتونو، د واورو د ویلې کېدو او د اوبو د سطحې لوړېدو په نتیجه کې د سیلابونو د بهیدلو امکان سته. د طالبانو حکومت د چاپریال ساتنې اداره وایي چې د ملګرو ملتونو دوو ادارو په افغانستان کې د څه باندې $10 میلیون په لګښت د دوو پروژو د تطبیق طرحه تایید کړې ده. دغه ادارې پرون په یو بیان کې وویل د ملګرو ملتونو د صنعتي پرمختګ او د نړیوال پرمختګ ادارې به دا پروژې د 2019 میلادي کال تر جولای میاشتې په کونړ او بدخشان ولایتونو کې پلې کړي. د بیان له مخې دا پروژې د انعطاف وړ کرنیزو فعالیتونو، د ویجاړو مځکو د احیا، د ځنګلونو د کښېنولو او د چاپریال ساتنې په نورو اړوندو برخو کې دي. افغانستان که څه هم د نړۍ په اقلیمي بدلون کې ډېره ونډه نه لري، خو له ناوړه اغېزو څخه یې ډېر زیانمن سوی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون د لوی اختر په شپو ورځو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین قنی په یوه ویډیوي پیغام کې په اخترونو او نورو جشنونو کې ګڼو ترافیکي پیښو ته د اشارې په لړ کې ویلي
د لوی اختر په مناسبت د زړه بوکنونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه ټول هیوادوالو ته سپارښتنه کیږي چې د موټر چلولو پر مهال ترافیکي اصول او قواعد په جدي توګه مراعات کړي.
شغلی قنی دا هم ویلي چې خلک دي د نورو د خوندیتوب په خاطر د اختر په ورځو کې له هوایي ډزو ډډه وکړي. هغه خبرداری ورکړی چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وسي. د اسرائیل پوځ وایي چې 8 سرتیری پرون شنبه د غزې په تړنګ کې په یو چاودنه کې وژل سوي. د پوځ ویان دانیل هاګاری تیر شپه نا وخت وویل د دې سرتیرو زغرګاړی د یو ایشول سوي ماین یا د چنګ زد توغندي په وسیله په نشه سوي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزه کې د اسرائیل د پوځ د تلفاتو شمیر تر اوسه 306 ته رسیدلی. د غزې جګړه د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شوه. په دې برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل سول او 239 نور یرغمل سول. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په سویس کې د اوکراین د سولې کانفرنس پرون شنبه پیل شو او تمه ده چې نن به هم ګډونوال پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د سویس لوڅرن ښار ته څیرمه په غرنۍ تفریحي سیمه کې د دې غونډې په درشل کې خبریالانو ته وویل
دا زموږ د ګډې بریا ورځ ده. په حقیقت کې موږ بریالي شو چې ډیپلوماسۍ ته یو فرصت ورکړو. اوکراین هیڅکله دا جګړه نه ده غوښتي او دا مطلقاً د روسیې یو بې دلیله او جنایتکارانه تیری او یوازنی څوک چې دا تیری یې غوښت پوتین و، خو نړۍ په هر صورت تر هغه ځواکمنه ده.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د 101 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي راټول سوي، خو د ګډونوالو په ډله کې د روسیې او چین نشتون د دې غونډې د بریا تمه یو څه پیکه کړې ده. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 نیټه پیل سو. تر اوسه د دې جګړې د پای ته رسېدو څرک نه تر سترګو کیږي. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com ته ورسی. اوس ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. یو افغان وګړی ورسته له هغې د جرمني په ختیځ کې د پولیسو په ډزو وژل سو چې پر خپل یو هیوادوال او درویو نورو کسانو یې مرګونې برید وکړ. په اصل کې چې د اسلامي نړۍ په لویه برخه کې نن د لوی اختر اوله ورځ ده. طالبانو اعلان کړی چې دوشنبه اختر ده.
د بعض علماو له نظره مسئله مهمه ده، او د بعض علماو له نظره مرکزي اسلامي حاکمیت.
سیلاب ځپلي وایي چې اختر ته تیاری نه لري. په نورستان کې د مرخیړي یا پوڅکیو یا ګوڅي د کاروباریانو پر ستونزو هم راپور خپرو.
نور کلن کې د قیمت ځینې وخت ۱۵,۰۰۰ هم کېږي، پوڅکیو قیمت خو ارزانه دی.
دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلست. ورزو د خبرونی د راپورونو برخه ته. یو افغان وګړی ورسته له هغې د جرمني په ختیځ کې د پولیسو په ډزو وژل سو چې لومړی هغه پر خپل یو هیوادوال او درویو نورو کسانو مرګونې برید وکړ. پولیس وایي د پیښه پرون د 2024 میلادي کال د اروپا د فوټبال جام د پرانستون کې لوبې پر مهال وسوه. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې هم د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د یو پولیس په ګډون څو کسان د چړو په گزارونو ووهل چې وروسته بیا پولیس افسر په روغتون کې سا ورکړه. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
د جرمني پولیس وایي د دې هیواد په ختیځ کې یو افغان وګړي د یورو 2024 د فوټبال د تورنمنت د پای لوبې د ننداري پر مهال لمړی پر خپل یو هیوادوال مرګونی برید کړی او وروسته یې څو نور کسان ټپیان کړي دي. د جرمني پولیسو پرون وویل د 28 کلن افغان د جمعې د ورځې په مازدیګر د برلین په 130 کیلومتره کې په ولمشتات کوچنی ښار کې لومړی چاقو ته د یوې ورته وسیلې په ذریعه پر یو بل افغان چې درویشت کلن و برید وکړ او سخت یې ټپي کړ. د ځوان د همدې ټپونو له کبله وروسته سا ورکړه. اسوشیتد پرس خبری آژانس د جرمني پولیسو له قوله خبر ورکوي چې بریدګر وروسته پر یوې بلې ډلې چې د خپل شخصي کور په انګړ کې د جرمني او سکاتلند ترمنځ د فوټبال لوبې ننداره کوله برید وکړ او درې جرمنان یې ټپیان کړل چې د چارواکو په وینا د دوه تنو وضعیت نازک دی. د جرمني پولیسو پرون دا هم وویل چې بریدګر د همدې وسیلې په ذریعه پر هغو پولیسو هم برید وکړ چې د امنیت لپاره سیمې ته استول شوي وو، خو دوه تنو پولیس افسرانو پر هغه ډزې وکړې او ټپي کړ چې وروسته یې پر روغتون کې سا ورکړه. پولیسو ویلي دي چې د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم. د اسوشیتد پرس د راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امنیت د ټینګښت لپاره د ولمرشتات په ګډون د زاکسنی انهالت ایالت ټولو سیمو ته اضافي پولیس استولي دي. د اروپایي ملتونو د فوټبال جام چې د جرمني په بیلابیلو ایالتونو کې ترسره کیږي د جمعې په ورځ د جون په 14 پیل شو او د جولای تر 14 پورې به دوام وکړي. په تیرو دوه اونیو کې دا دریم ځل دی چې افغان وګړي په جرمني کې پر خلکو په برید کې په لاس لرلو تورنیږي. د جرمني پولیسو تیره اونۍ وویل چې په فرانکفورت ښار کې یوه جرمني میرمن د یو 19 کلن افغان په برید کې سخته ټپي شوې ده. له دې مخکې د رواني جون میاشتې په لومړیو کې د جرمني په جنوب لویدیځ ښار منهایم کې د پاکس یورو په نوم د مسلمانانو د یو مخالف غورځنګ د مظاهرې پر مهال یو افغان څو کسان او له هغې ډلې یو پولیس چې د امنیت دنده یې درلوده د چړې په گزارونو ټپیان کړل. د پولیس وروسته بیا په روغتون کې سا ورکړه. د افغانانو لخوا د حمله د دې باعث شوې چې له جرمني څخه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو د اوسنی ممنوعیت اړوند بحثونه پراخ شي. د جرمني صدر اعظم اولف شولتز د جون په شپږمه پارلمان یا بونستاک ته په خپله وینا کې وویل چې جنایتکاران باید وایستل شي، حتی که هغوی له سوریې یا افغانستان څخه هم د هیواد ته راغلي وي. ښاغلی شولتز زیاته کړه چې په جرمني کې د جنایتکارانو او تروریستي ګواښونو لپاره ځای نشته.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په داسل کې چې د اسلامي نړۍ په زیاتو برخو کې نن د لوی اختر لومړی ورځ ده، طالبانو اعلان کړی چې په افغانستان کې به دوشنبه د لوی اختر اوله ورځ وي. د لوی اختر پر رسیدو سره یو شمیر افغانان او له ګاونډیو هیوادونو راستنه سوي کډوال او سیلاب ځپلي وایي چې هیڅ چمتووالی ورته نه لري. د ازادي راډیو ته ویل چې د خپل خوړو چمتو کولو ته اندېښمن دي او د اختر د لمانځنې لپاره د نویو جامو او میوې د رانیولو وس نه لري. د پیروزی عزیزی راپور د یو اړکست په ژخ سره پیلېږي.
د کابل ښار اوسیدونکی احمد چشپک میاستې وړاندې له ایران افغانستان ته راستون سوی وایي له زیاتو ستونزو سره مخ او د اختر لپاره یې هیڅ چمتووالی نه دی نیولی.
د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه لرو. درې کاله وسول چې په همدې وضعیت کې یو. د ماشومانو تمې مو زیاتې دي، خو زموږ بې وزلي د دې سبب سوی چې ونسو کولی اختر ته چمتووالی ولرو، یا هغوی ته جامې یا هم د اختر میوه برابره کړو. یوازې مو دومره کړي چې خواړه ورته برابر کړو، چې دا هم ډیره ګرانه ده. د اختر میوه او نوي جامې زموږ له لاسرسي ډیره لري خبره ده.
د بغلان ولایت د کرکر سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی جاوید هم وایي هر کال به یې د اختر لمانځلو لپاره سمه سرپناه او کور درلود، خو سږ کال سیلابونو چې میرمن او څلور ماشومان مړ کړي او کور یې ور ویجاړ کړی، په دې اختر کې دای او یو لس کلن زوی یې د یوې خیمې لاندې د یو څو لومړنیو توکو په درلودلو وخت تیروي.
زه او یو زوی می پاتیو، میرمن او څلور زامن می اوپو یوړل، یو خیمه لرو او بس. شخصی مرستی وازی پینزه یا لس زرافانه شوی، خود سرپناه ده جولوانی او رغوانی پا برخه که مرستانه ده شوی.
ده غور ولایت ده شیخانو دری سیمی و سیدون که او سیلاب زپلای فیضالله هم ازادی راژیو تا وویل چه ده سیلابونو لعمله خلق لبه لابه لستونزو سرمخ دی او ده اختر دل منزلو مالی توان نلری.
نه در ده نه دروازه ده و نه دیوال ده و وځي کوټې منغې دلې دا وځي کوټې جوړ دی اوس نه زخت ډېرې نشینی ولای الهام دی تخه وی جوړ شوې کورې مخکې ده نو بنیادی مشکل هم ده نو کلا پاتې ده او نه دیوال پاتې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د لوی اختر پر رسیدو سره میلیونونه خلک له خپلو کورنیو سره یو ځای د ورځ لمانځي او خواړه خوري، خو یو پر څلورمه برخه افغانان شپې په لوږه ویده کیږي. بلخوا د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یوسیټ وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ د جون په لسمه خبر سوی اندیښنه خودلې چې د می په میاس کې د شدید بارانونو لامل د افغانستان په شمال ختیځ، شمال او لویدیز کې سخت سیلابونه راووتل چې له 950,000 ډیر کسان اخیزمن کړل. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې زیاته کړې چې سیلابونو د ځاني مالی زیانونو او زیربناو د ویجاړولو ترڅنګ خوراکي، روغتیايي او سرپناه مرستو ته بیرانې ارتیا زیاته کړې ده. د دې ادارې په خبره له پاکستانه راستنه سوي کډوال لا هم له جدي ننګونو سره مخ دي او د 2023 کال له سپتمبره د 2023 کال تر جون پورې شاوخوا 611,000 کسان افغانستان ته راستنه سوي او ډیرای راستنیدونکو او د کوربا ټولنې غړي له لوړو بشري اړتیاو سره مخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې شاوخوا 3.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنولو همدارنګه د وروستیو سیلابونو په ګډون طبیعي پیښو دغه اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
په اصل کې چې د اسلامي نړۍ په لوی برخه کې نن د لوی اختر لومړی ورځ لمانځل کیږي. طالبانو اعلان کړی چې دوشنبه اختر دی. په مکه مکرمه کې پرون نږدې 2 میلیون حاجان چې د طالبانو د مشرانو په ګډون شاوخوا 10,000 افغانان هم پکې وو، د عرفه مراسم پر ځای کړل او نن به د اختر قرباني کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
نن یک شنبه د 1445 هجری قمری کال د ذوالحجې لسمه په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. پرون له اسلامي اصولو سره سم نږدې 2 میلیون مسلمانان د عرفات په غونډې کې راټول شول او د حج مراسم یې پر ځای کړل. په دې ډله کې د طالبانو د مشرانو په ګډون د 10,000 په شاوخوا کې افغان حاجیان هم شامل دي. حاجیان بنن قرباني کوي او بیا به یو بل ته د لوی اختر په مناسبت مبارکي یعنی وای. خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو د اختر په اړه د سعودي عربستان اعلان نه دی منلی او دوشنبه د لوی اختر ورځ اعلان کړی ده. په تیرو 3 لسیزو کې افغانستان لوی او کوچنی اختر تل سعودي عربستان سره یو ځای کوو، خو دوه ګاونډیانو پاکستان او ایران دا ورځ یو ورځ وروسته لمانځله. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر ایکس شبکې په یو بیان کې د سترې محکمې یو پخوانی اعلان ته د اشاره په ترڅ کې لیکلی دی چې په افغانستان کې دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او عرفه هم د شنبه نه بلکې د یک شنبه په ورځ ده. د اسلامي چارو پوه صلاح الدین سعیدی ازادي رادیو ته ویل اختر او د اسلام نور مناسبتونه د هر هیواد اقلیم ته په پام سره تعینیږي.
د عرفه او د حج تاریخ چې د سپوږمۍ په لیدلو باندې د علماو د خوانه اعلانېږي. د بعضي علماو له نظره د اقلیم مسأله مهمه ده او د بعضي علماو له نظره مرکزی اسلامي حاکمیت. په دې خاطر باندې هر څوک چې په هر محیط او اقلیم کې ژوند کوي او حکام یې علماء عمره سي فیصله وکړه، زما برداشت دینی هم دا دی چې د همو فتوا پر دنیا باندې عمل.
خود جمهوری نظام پر محل د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه په یو لیکنه کې د لوی اختر نو وخت اعلان غندلای دی. ښاغلی حلیمی چې د طالبانو د لومړی واکمنۍ په کلونو کې له طالب مشرانو سره نږدې پاتې شوی، د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف سرپرست وزیر نور محمد ثاقب ته د تنس په ژبه لیکلی دی چې سبا د عرفات غونډۍ ته ولاړ شي او په داسې حال کې چې هلته به ګڼه ګوڼه هم نه وي اعلان دی وکړي چې عرفات ورځ نن ده. د ښاغلي ثاقب او د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د طالبانو یو شمیر جګپړي مشران د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي. همداراز د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د استخباراتو د لوی ریاست سرپرست مشر عبدالحق وسیق په دې مراسمو کې حاضر دي چې پرونی د عرفه په مراسمو کې هم ګډون درلود. د طالبانو د چارواکي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. خود د جون په 15مه امنیت شورا د طالبانو د څلورو مهمو چارواکو ته د سعودي عربستان د سفر اجازه ورکړه. د شورا په 2011 کال کې د 1978 نمبر پریکړه لیک په اساس د طالبانو پر دې او ځینو نور مشرانو د سفر بندیزونه لګولي وو.
ل خبرونو ور اخوا
د نورستان وسیدونکو وای د پسرلی ل پایل سره د غرونو په ځنګلي او خاورینو سیمو کې سماروخ مرخیړی یا د دوی په وینا ګوتی رازرغونیږي او خلک ورپسې هم دغه سختو ځایونو ته ورزي رباسی او بیا یې پر ځای هټایوالو یا له نورو ځایونو پر وطلونکو سوداګرو خرڅوي. دغه کسان شکایت لري چې کاروبار ځکه خراب شوی چې نن سبا د دوی لخوا راټول شوی مرخیړی په ارزانه بیا خرڅیږي. دا هم په ډیره تفصیل.
د نورستان اوسیدونکو وای د هر پسرلی په موسم کې د ولایت په خاورینو او ځنګل لرونکو ساحو کې خریړي سمارو قویا هم د دوی په اصطلاح ګوچی زرغونیږي. د دوی په وینا چې ګوچی هم د وایدو یو مهمه منبع ده او کله چې بای لوړې وي نو یو کس په لزګون زر افغانۍ پیدا کولای شي، ځکه خو یې لټون پسې سختې غرنۍ لارې وهي ولګي او تندې ګالي او په یادو ورځو کې لډیرو ماشومان خونځي او زده کړې هم پاتې وي. د مرکزی نورستان وسیدونکو شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل
چې دونه زحمت چې باز خدای باور وکړي سر زی ما خام به ترځي سره ماشومان مکتبونو نه پاتې کیږي غرم وروړي نه خوري د خاطر چې غرونه تزي د پیدا کی.
د وانت ویګل ولسوالۍ وسیدونکو شهاب الدین راته وویل خلک د ګوڅیو پیدا کولو پسې ډېر ستونزې او کړاوونه ګالي، خو د معلوم بازار نشټوالي په وجه ترې په ډېر کم بیا اخستل کیږي.
د هرې سیمې کم زنګون چې نږدې خلک دي هغوی ځوانان خپل توازی ګرځي ورپسې راټولوي بیا راوړي خپل کورونو کې وچوي. د هرې سیمې خپل محلي دوکانداران چې په هر کلي کې دي هغوی اخلي خلکونه جلال آباد او د کونړ ځینې هغه خلک چې د دې کاروبار کوي هغوی راځي او د دوکاندارانو نه اخلي. دا خلک دا ګوچي بیرته پاکستان ته وړي او سکال قیمت ډېر غورځېدلی دی. نورو کلونو کې دا قیمت ځینې وخت کې 2000 هم کېږي وسکاری قیمت په ارزانه ده. همدا وجه ده قیمت ټیټوال لوجه نه سیمایزو دوکاندارانو اکثره هغه غوځي چې ورسره جمع دي خرڅ کړي نه دي.
په نورستان کې د کرنې او بولګول او مالداري چارو مسولین هم مني چې غوځي د ولایت د یو شمیر کسانو د وایدو او ګټي وټي خه منبې ده او دوی هڅه کوي چې ورته مارکیټ پیدا کړي څو یې د ولسونو ستړیا به رنگ راوړي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان که څه هم چې د بازار موندنې د هڅو یادونه کوي خو ازادي راډیو ته وویل خلک ګوڅي په غیر فنی ډول لري خو سره لزمه کې روباسي.
په خو به دې خلکو به ګوڅي شکله راټولول نو د بیخ نه بینې ستل دغه د زمکه بیخ سره به قطع کوون او بل کال ته ماغه ګوڅي به راشن کې د کوڅه کال ډیر غیر فنی او غیر مسلکی شکل باندې خلک چې دغه کوي د روباسي مورخې ختموي نو بل کانته دا نشنه کیږي ځکه وخت په تیر دو سره د نسل په ختمېدو باندې دي.
خاغلی افغان له خلکو غواړي چې باید د یاد نه بعد تر وستلو په وخت کې له احتیاط کار واخلي او ریخو سره یې لرا وستلو ډډه وکړي څو یې نسل د ورکېدو له ګواښ وژغورل شي او په راتلونکي کې هم ترې دوی ګټه پورته کړي. د طبي بوټو ماهرین وای ګوچی په بیلابیلو درملو او خوراکونو کې کارول کیږي چې په نورستان کونړ او لغمان کې د پیدا کیدونکو خریړیو خوند او قوت له نورو ښه دی او همدا لامل دی چې په بهرنیو بازارونو کې د یو کیلو بیا سلګونو امریکایي ډالرو ته رسیږي. په نورستان کې د سمروخو خریړیو یا ګوچیو د بازار او قیمت لنشتون څخه په داسې حال کې خلک شکایت کوي چې په دې ورستیو کې یو شمیر کسانو په کورونو کې هم د دغه نبات کرلو او روزلو ته مخه کړې ده. په وینای چې چټک وده کوي او له همدې لارې ښه عواید ترلاسه کوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاله د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګر خبروم.
پر روانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د ازادي رادیو خبرونه ته غوښیست. د پکتیا د روحاني بابا په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو لخوا د سیمه ته د غزیدلی سړک د خامه جوړولو کار پیل شو. دغه سړک شاوخوا 10 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ځایي خلکو او په بهر کې د دې سیمه د مسافرو په مالی مرسته جوړیږي. نورحال د نجیب الله الخیل په راپور کې
د پکتیا ولایت روحانی بابا ولسوالۍ ته د غزیدلی سړک یو برخه چې د خرابوالي او لوړو ژورو د لاسه ورباندې د موټرونو تګ را تګ ستونزمن شوی د جوړولو چارې د بهر میشتو ځایي مسافرو په مالی ملاتړ او د یاد سیمې د اوسیدونکو په مرسته پیل شوی. دا چې روحانی بابا ولسوالۍ سړه او پاک هوا لري د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورته یو شمېر سیلانیان د تفریح او ځینې خلک بیا د زیارت کولو لپاره ورځي. د روحانی بابا خیریه بنسټ مشر حبیب الرحمن سار مشال روړي
دغه لار باندې ډېر ستونزې وي. دغه زیارت ته تقریبا د افغانستان له ګوټ ګوټ نه خلک راځي. دلته سایل ته راځي، د اختر په ورځو کې راځي، بغیر له اختر نه راځي. نو دغه چې یو غریز علاقه ده، دغه زیارت په یو غریز د غره په ډډه کې میشته، نو په دغه لار باندې ډیر ستونزې وي، خلک لري مشکلات سره مخ وو. اوس چې دغه اقدام تر سره کیږي دغه لار آزادیږي.
د تفریقونکو او مسافر په وینا په پکتیا کې د سیلګری صنعت هغه وخت پر مکتب کوي چې په تفریحي شنو او تاریخي سیمو کې دوی لپاره هغه اړین اسانتیاوي موجودی وي. عبدالرحیم رحیمی چې د سیلګری لپاره د روحانی بابا ولسوالۍ تتللی وایي
د غوډیر خوندور زید د سیل زید او خوندور اواله ریښه نسیمه لري. غرد او غرنۍ سیمه ده، خلک بیا د چکر لپاره ورته راځي او خوند ترې اخلي. کچې د لارو ته برابر کړي او زمينه مساعد سي سیلانیان به هم زیات سي او خوند به لا یو بدوسي.
د پکتیا ولایت د روحانی بابا اوسیدونکو وایي د دوی سیمه د خپل خې او مناسب حواله کبله د تفریح او د خلکو د دایمي کاروبار خل ظرفیتونه لري، خو دوی له مالي امکاناتو کمزوري دي. په عربو کې دیاد سیمی او مسافر رحمت الله خاکسار وویل
لکه مثال دلته چې دا سړک را جوړ سي دکانونه جوړیږي او مثال دی ډیرو ځوانانو کاروبار جوړیږي، بل پردوی ملکو ته به نه مسافر کی، خلک به ټول دلته راځي. پارکو جایونه مسار شایسته، خو موږ د مالی مرستې له لورې نه د کمزورتیا لرو، باید هغه مرسته له موږ سره وسي.
د پکتیا ولایت د روحانی بابا اوسیدونکي داسې مهال خپلې سیمې ته د مسافرو د نقدي مرستو په خوا کې د غزیدلي سړک د جوړولو لپاره د حشرونو لړۍ پیلوي چې د دې ولایت د زازیاریوب د منډایر او سپینې شګې سیمو طبیعي ښکلاو هم د سیلانیانو پام ور اړولی او ډیر خلک میلو ته ورځي.
ستاسو له پیغامونو
جنور هغه د هلمند ولایت ما د پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک تجاران خلک باید په دغه اختر کې د بیوزلو کورنۍ سره باید مرسته وکړي، د بیوزلو کورنۍ سره باید ناسته پاسته وکړي، ځکه چې دا هم موږ او تاسې د وطن وګړي دي، باید موږ او تاسې په ټول سره شي که شتمن وي که غیر شتمن وي، چې کوم ځپلې مسکینان کورونه وي هغو سره باید موږ او تاسې کومک وکړو.
سلامونه میومنی په دې لمه جم چې شبا یاست او وخت به مو شه چریږي. زه د کندهار پنځوالو سوالي څخه تاسو ته میسج پریږدم د ازما واز لوړ چارواکو پرې ورسوي د افغانستان کې په کندهار کې مشکلات او ژوندۍ خوښ بيخي خراب ده، هر څه خراب دي، خلک ډېر بيوزلي سره مخامخ دي، دا چې غلاوي کیږي یا کوم جنگونه کیږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې، تی یو ورځ بنجي کې دوه ورځ راځي لا دي. نو باید تاسو ونيسي باید کم سره چې مولری هغه درې وخت په مابس کې بند پاتې سي، کله چې وامه یش پنځه سي دوه ورځ دی ریلا دي، هغه هر څه ییر دي. نو باید داسې ونسي مشکلات اوس بيخي په افغانستان کې لري سوي دي، د دربدري ډیر سوي دي، د بيخو بيوزلي روانه ده، خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي. دا چختر روان دي، تاسو باور وکړي چې په کندهار کې خو چې کم څه وینم د نور اختر په پرتله د نور ژوندۍ په پرتله ګرسري کې زوی مختر روان دي. دا چې خیاطان څه پښتنه وکم د کندهاران څه پښتنه وکم په ټوله ورځ دوه ګراکه نور ته دریږي، بلکې په دې خطر چې دا خلک پیسې نه لري، پیسې ټوله خلاص سيويږي. دا خو اګرانی ده، مخکې به 1500 کالداري او کور ولدلې د بسته کور سرمایه و، اوس په 1500 کالداري په هم اسلام درته ایم چې یو کوټی سګریټ یا نو د خلک نسوار نه پکیږي. نو دا بچيري او خلک ځان په وسات چې سوري به مریضی پر اپسي، سوري به یو کور مشکلات پر اپسي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او ردونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. لکه څنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دی او فرض واقعي او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دي، نو اکثره کورنۍ جته مجبور دي چې خپل په کوچنیو ماشومان باندې کار وکړي، ادونه کار وکړي چې هغه درونه کوچنیان په سیوی او پریو باندې بیا ریس کوي. نو یو خامه په هوای ډیر کم دي، مشته په ټولنه کې هم په هوای نسته کیم پرنشت حساب دي، اما په هوای نسته او خلک ډیر ستړي دي. او
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروگرام کې خبرو.
دیش میرے تا لان پیغام ثبت کړی 00422111345.
شمیره بیا تکرارو 00422111345.